دام د افغان ځوانانو اتلولي او ولولي وی چې جشنونه او ولولي وی چې د مډالونو له ګټلو ورسته او هوټل ته په لار په موټر کې شور اچولی وو. په بحرین کې د ځوانانو د آسیایي لوبو د دریم دور پر مهال د افغانستان د فوټسال د 12 کلنو یا ځوانانو لوبډلې ټول ټال 15 لوبې وکړې چې ټول یې وګټلې. افغانستان خپله لومړنۍ لوبه 10-2 له ازبکستان ګټلې وه. دویمه لوبه کې کوربه بحرین 0-0 مات کړی وو. دریمه لوبه کې چین ته 4-1 ماته ورکړه. په څلورمه لوبه کې چې نیمه پای لوبه وه په لوی توپیر 9-1 د تایلند په وړاندې بریا ته ورسېد او په پای لوبه کې هم د ایران ټیم 2-1 له مخې لیرې کړ. د دې بریا په خاطر د افغانستان په پلازمینه کابل، هرات او ګڼو نورو ښارونو او سیمو کې خلکو د شپې جشنونه وکړل او د افغان ځوانانو اتلولي ولمانځله.
له خبرونو ور اخوا
ازادي رادیو ته غواګست اوس هم ورزو د افغانستان اړوند نور مسایلو ته. د افغانستان د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي خبرداري ورکړي چې افغانستان د طالبانو په حاکمیت کې د جنسیتي برابرۍ په وړاندې تر ټولو ناوړه او سخت وضعیت تجربه کوي. ریچارډ بنټ د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په خپل ریپورت کې پرون ویلي چې پر ښځو باندې بندیزونه، تری تم کول، پر رسنۍ او مدني ټولنو باندې فشارونه، د بشري مرستو بندیز د افغانستان انساني او بشري وضع لا پسې کړکیچنه کړې ده. هغه ویلي دي چې پر بشرپالانو همدارنګه پر ښځینه کارکوونکو باندې د طالبانو بندیزونه بې سابقې او همدارنګه د نه منلو وړ دي. ښاغلي بنټ خبرداري ورکړې چې د دې وضعیت دوام کولی شي لا زیاتې ګواښونکې پایلې ولري. هغه همدارنګه په دې برخه کې د ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې د دوامدار پاملرنې غوښتنه کړې ده. هغه ټینګار کړی دی چې د افغانستان وضعیت د هیرولو نه دی او نړیواله ټولنه باید په دې برخه کې د افغانستان د خلکو په وړاندې له شوې خیانته سترګې پټې نه کړي. طالبان د 2023 کال په اگست کې له وخت رسیدو وروسته ګڼې سخت دریځې پالیسۍ وضع کړي دي. له هغې ډلې د ښځو او نجونو تعلیم یې بند کړی دی او همدارنګه د ښځو پر کار باندې جدي بندیزونه لګولي دي. که څه هم طالبان ادعا کوي چې بشري حقونه په تیره د ښځو حقونه د اسلام په چوکاټ کې رعایت کړي دي، خو د طالبانو حکومت په وار وار د ښځو په وړاندې په سیستماتیک تبعیض باندې تورن شوی دی.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم مستون صدري اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخص
څنګه ځای ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او څنګه له ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال کړي وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
نن به په خوست کې د یو شمېر نورو ولایتونو په څیر هغه ماشومان لپاره چې عمرونه یې له شپږو میاشتو تر 10 کلونو دي د شری واکسین پیل شي. مسؤولین وایي د شری واکسین یاد کمپاین 10 ورځې دوام کوي چې په دې موده کې به د خوست 15,000 ماشومانو ته د شری پر ضد واکسین ورکړل شي. جزئیات به له نجیب الله الخیل واورو.
د افغانستان د اوشمیر نورو ولایتونو پشان په خوست کې هم هغو ماشومانو ته چې عمرونه یې د شپږو میاشتو نیولي بیا تر 10 کلونو دي د شری ناروغۍ واکسین پلی کیږي. مسؤولین وایي د افغانستان په 12 ولایتونو کې له دې مخکې ماشومانو ته د شری ناروغۍ واکسین تطبیق شوي او د خوست په ګډون په 12 پاتو ولایتونو کې به په دې پړاو کې پلی شي. یاد واکسین چې د جمعې په ورځ پیلېږي 10 ورځې به دوام وکړي او د دې ولایت په مرکز، ولسوالۍ او ټولو لرې او نږدې سیمو کې به ماشومانو ته تطبیق شي. په خوست کې د کتلوي معافیت مشر ډاکټر زاهد الله امیری مشال رادیو ته وویل
موږ په خوست ولایت کې د مرکز په شمول په ټولو ولسوالیو کې د شری کمپاین پیلوو. نوموړی کمپاین به 10 ورځې دوام کوي. د کمپاین کې به موږ 15,10,000 یو اتیا کسانو ته د شری واکسین کوو. البته هغو ماشومانو ته چې عمر یې د شپږو میاشتو نه تر 10 کلنۍ پورې وي. دا کمپاین به جماعت په جماعت، مدرسه په مدرسه، مکتب په مکتب او یا داسې په عامه ځایونو کې ترسره کیږي.
مسئولین زیاتوی د واکسینو په دې کمپاین کې په کندهار، هلمند، زابل، نیمروز، اروزګان او خوست ولایت کې د شیر سربیره ماشومانو ته د پولیو ضد واکسینو څاڅکي هم ورکول کیږي، ځکه د هغوی په وینا د یادو ولایتونو ماشومان د نورو سیمو په پرتله د پولیو یا ګذر ناروغۍ له ګواښ سره ډیر مخامخ دي. ماشومانو ته د واکسینو د تطبیقولو په خاطر د خلکو او کورنیو په هڅولو او د واکسینو ټیمونو ته د فعالیت د زمینو په برابرولو کې د ټولنې مخور کسان، دینی عالمان او روڼ اندي مهم رول لري. یو تن دینی عالم مولوي کفایت الله فهیمی وایي:
موږ په د خسته ولسونو باندې غږ کوو چې دوی زموږ د پرسنل سره همکاري وکړي، ځکه چې دغه واکسین موږ مخکې تجربه کړې دي چې د واکسینو څخه د مخه ډېرې پیښې په خوست کې ثبت شوې. خو بیا هم چې د اسلام له نظره به موږ دومره ووایو چې دا یو وقایعي تدابیر دي چې هغه پیښې بیا تکرار نه شي.
روغتیا پالان وایي شرعي وساري وایروسي ناروغي ده چې ډېر ژر له یو کس نه بل کس ته د ټوخي، پرنجیدو او د پوزې له څاڅکو سره د تماس له لارې انتقالیږي. د شرعي نښې عموما د وایروس له ننوتلو وروسته له لسو تر څوارلسو ورځو په موده کې ښکاره کیږي. لوړه تبه، وچ ټوخی، پرنجي او زکام، د سترګو سوروالی او اوښکې، د خولې دننه کوچني سپین داغونه او له څو ورځو وروسته په پوستکي سره داغونه چې له مخ پیلیږي او بیا ټول بدن ته خپریږي د شرې ناروغۍ نښې دي. د شرې ناروغۍ د غوږونو د التهاب، سینه او بغل، دماغي التهاب او په شدیدو حالاتو کې حتی د مړینې لامل کیدای شي.
آزادی رادیو ته غوږی است. یو شمیر افغان مدنی فعالان او د امنیتي او حقوقي چارو شنونکي وایي په جرمي قضیو کې د افغانانو لاسترل تر ډیره هغه ستونزو ته ورګرځي چې دوی د کډوالۍ په ترڅ کې ورسره مخامخ او له عملي پر رواني ستونزو اخته شوي. دوی د یو شمیر نورو مسایلو یادونه هم کوي او د حل لارې او مخنیوي لپاره بیلابیل وړاندیزونه لري. دا سرګندونې داسې مال کېږي چې له یو شمیر اروپایي هیوادو وخت په وخت جرمی پیخو کې د افغانانو د لاسلرلو او ښکېلتیا راپورونه خپریږي چې له عمله یې څو هیوادونو د دوی د ایستلو په برخه کې اقدام هم کړی دی. په دې اړه باندې یو تفصیلي رپورټ لرو چې تاسې اوریدلو ته رابولم.
مشکل زبانه که یاد نداشته باشی زندگی اصلا راحت نیست.
په ډیر مشکل سره په وږی مونو په ډیر سخت لارو تر دې ځای راغلم.
اف سال میشه که جرمنی آمدیم به ما هیچ اسناد نمیتن.
په بیلابیلو اروپایي هیوادونو کې میشت یو شمیر افغان ځوانان مو د دوی د ستونزو په اړه اوریدل. هغوی چې په خبره خپل وطن یې د مختلفو مشکلاتو له امله پریښی او په سختو او ناقانونو لارو یې ځان تر دې هیوادونو رارسولی دی. یو شمیر افغان مدنی فعالان او د امنیتي او حقوقي چارو شنونکي وایي په جرمي قضیو کې د افغانانو په ځانګړي ډول ځوانانو لاس لرل تر ډیره همدې او یو شمیر نورو ستونزو ته ورګرځي چې دوی د کډوالۍ پر مهال ورسره مخ او له عملی پر رواني ستونزو اخته شوي دي. د جرمني د برلین پوهنتون د ډیپلوماسۍ برخې استاد او د امنیتي او سیاسي چارو افغان شنونکی اسحاق اتمر وایي که څه هم په جرمني کې د بیلابیلو هیوادونو کډوال شته، خو په خبره یې ډیر په جرمي پیښو کې د سوریه او افغانستان د کډوالو ښکېلتیا راپور کیږي. دا چې افغانان ولې هغه وړاندې ازادي راډیو ته وویل
دغه مهاجر چې راځي دوی د ډیرو مشکلاتو په زغمل سره جرمني ته رسیږي. دلته هم چې دوی کیسونه داسې زر مطالعه کیږي نه چې دا خپله د مهاجر د مهاجر یا رواني ناروغتیا لري، دا چې دلته چې راغلي د شرایطو د نه زغملو په نتیجه کې دوی په یو سلسله رواني ناروغیو باندې اخته شوي دي. نو دغه ټول د دې لامل کیږي چې دوی د دوی نه هغسې جرمونه شایده سي.
جرمني چارواکو په وار وار په ځانګړي ډول تیر میلادي کال کې د افغانانو لخوا د یو شمیر جنایي پیښو له رامنځته کیدو وروسته چې څو کسان آن یو جرمني پولیس او یو ماشوم هم پکې ووژل شو، خپل هیواد ته د هغو افغانانو د ستنولو خبره کړې چې په جرمونو تورن دي. نه یوازې دا چې دای ویلي بلکې عملي کړي هم دي. دغه هیواد په تېرې جولای میاشت کې په دوو چارتر الوتکو کې یو اتیا افغانان چې په جرمونو تورن بلل شوي وو په دوو چارتر الوتکو کې بیرته افغانستان ته ستانه کړل. د جرمني حکومت تر اوسه په دغه هیواد کې د ټولو هغو افغانانو شمېرې نه دي خپرې کړې چې په جرمونو تورن دي او دوی د ستنولو هوډ لري. خو د دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت مخکې ویلي و چې طالب چارواکو سره یې په دې اړه خبرې کړې او په ټکوي طالبانو په اصولو کې له دغه هیواده په الوتکو کې د خپلو اتباعو چې جرمي دوسیې لري اخراج منلی دی. اتریش بل هغه یواد چې وخت په وخت ورنه د سیرا پرونه خبرېږي چې په یو شمېر جرمی پیښو کې افغانان ښکېل دي. د غیواد اکتوبر 28 د لومړي ځل لپاره یو افغان وګړی چې د جنسي تیری له امله مجرم پیژندل شوی و د ترکیې له لارې کابل ته ډیپورت کړی دی. د اتریش د کورنیو چارو وزیر اتریشي رسنیو ته ویلي و چې د نورو مجرمو افغانان به د ډیپورټ لړۍ هم را روانه ده او د هغو کسانو پر وړاندې به هیڅ ډول نرمښت ونه ښودل شي چې د جرمونو په کولو یې د پناه غوښتنې حق له لاسه ورکړی دی. د یادونه ده چې اتریشي پلاوی د روان کال په سر کې د خبرو لپاره افغانستان ته تللی و او په سپتمبر میاشت کې بیا طالب استازي ویانا ته ولاړل څو د ایستلو بهیر هم غږی کړي. اتریشي رسنیو مخکې د دغه هیواد چارواکو په حواله ویلي و چې تر اوسه دېرش افغان وګړي له دغه هیواد د ایستلو په شرایطو برابر ګڼل شوي دي. په اتریش کې میشته د کلتوري او ښوونیزو چارو فعاله زرکه ملیار وایي که څه هم هغه هیواد کې داسې جرمي پېښې چې افغانان پکې ښکېل وي ډېرې نه دي، خو مني چې ځینې موارد شته. نوموړی د دې ترڅنګ چې وایي اقتصادي شرایطو له امله چې د قاچاقبرانو پور پرې کړي او خپلې کورنۍ ته پیسې ولیږي، ځینې ځوانان د مخدره موادو د خرڅلاو په شان جرمونو باندې لاس پورې کوي. دا د یو شمېر کسانو لخوا د جنسي تیري او جنسي ځورونې د پیښو یادونه هم کوي.
بل ستونزه دا ده چې افغانستان کې مثلا دغه موږ ورته جنسي فقر وایو چې هلته ده ښځې چون ډېرې پټې دي او دلته راځي، دلته په اروپا کې ویني چې ښځې آزاد لباس اغوندي او آزاد جامې اغوندي او دا چې دوی دی ویني او بل دا چې دوی دی سره دا ښځې معمولا ډېر د مهربانۍ ډک برخورد کوي، ځکه پیژړې دردي کې چې دوی د مهاجر دي او دوی دی دغه حالت نه بیا سو استفاده کوي او داسې پیښېږي چې کله جنسي تیری هم په ښځو باندې وشي او یا دا چې جنسي ځورونې وشي.
د سویس دولتي راډیو او تلویزیون هم شاخوا شپږونی مخکې راپور ورکړی و چې د طالبانو څلور ډیپلوماټان جیناو ته تللي تر څو د هغو افغانانو پیژندنه وکړي چې په جرمونو تورن دي او د بیرته ستنولو بهیر یې پیل شي. د سویس د کډوالۍ دولتي ادارې ویلي چې دا ګام حساس خو ضروري دی. سویس په 2024 کال کې 15 افغانان چې د دې ادارې په وینا مجرمین و او د کورنۍ او بهرني امنیت لپاره ګواښ ګڼل کېدل بیرته افغانستان ته واستول. بلجیم بل هغه هیواد دی چې لانه قانونه کډواله او مجرمینو چې افغانان هم برخه ده شکایت لري. که د افغانانو یو شمېر ټولنې هم ادعا کوي چې د افغانانو لخوا د جرمونو کچه زیاته شوې خو وایي دقیق ارقام نشي وړاندې کولی. بلجیم کې د افغان اروپا د مشورو خدمتونو او منځګړیتوب د انتفاعي مؤسسې مشر سید حضرت ازادي راډیو ته وویل
د بلجیم میشته افغانانو په اړه باید ووایم چې له بده مرغه په دې تیرو درې کلونو کې د افغانانو لخوا د جرمونو کچه په بلجیم کې لوړه شوې او ان تر دې چې د بیلابیلو محکمو لخوا سزاوې هم ورکړ شوې دي او همدا و ځینې د بند موده تیروي. د دې جرمونو زیاته برخه د بیلابیلو محکمو لخوا سزاوې هم ورکړ شوې دي او همدا و ځینې د بند موده تیروي. د دې جرمونو زیاته برخه د جنسي ځورونې، د کورنۍ تاوتریخوالي، د انسانانو د قاچاق یا په عامه اصطلاح چې موږ ورته د قاچاقبرۍ نوم ورکوو او همدارنګه په ډېرو لږو مواردو کې د سپکو مخدره توکو په برخه کې دی.
د بلجیم د کډوالۍ وزیر انلین فان بوسوویټ د اکتوبر په 13 ویلي و د شمال، جنوب، ختیځ او لویدیځ ټول غړي هیوادونه له یو ستونزمن خنډ سره مخامخ دي. موږ نشو کولای هغه افغانان چې غیر قانوني او مجرم دي حتی له محکومیت وروسته بیرته واستوو. دا وضعیت د پناه ورکولو پر تګلاره د خلکو باور کموي او زموږ د امنیت لپاره خطر پیښوي. اوس د ګډ اقدام وخت دی. هاخوا په فرانسه کې هم وخت په وخت په بیلابیلو جرمي پیښو کې د افغانانو د ښکېلتیا راپورونه ورکول کیږي. فرانس پریس خبری آژانس د سپتمبر په لومړیو کې د پاریس د ل شپل سیمې په اړه یو راپور خپور کړ چېرې چې ډېری افغانان میشتي او پکې ویل شوي و چې هلته له امنیت او جرمي پیښو فرانسویان شکایت لري. په راپور کې د افغانانو په خپلو منځو کې د وژنو دوه پیښې هم یادې شوې وې. په فرانسه کې میشته مدني فعال او دغه هیواد د جلا وطنو په پارلمان کې د خلکو استازي شکیبا داود ازادي راډیو ته وویل چې په 2024 کال کې افغانانو د تورنو کسانو یوازې 10% جوړوله. دې وړاندې ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې په جرمي پیښو کې د یو شمېر افغانانو لاس لرل او ښکېلتیا په اروپایي هیوادونو کې ټولو میشتو افغانانو ته د خطر یو زنګ دی.
ای یک زنگ خطری است برای همه ما، زیرا چهره فرهنگی مردم افغانستان
دا د ټولو لپاره د خطر یو زنګ دی، ځکه د افغانستان فرهنگی چهره په تدریج سره تورسوي او خي اړخې ګوند.
ازادي راډیو ته ورج ونیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د ازادي میلما
د ازادي میلما د ځنګړو مرکو د لړۍ درنو اوریدونکو سلامونه میو منی د دې لړۍ یوې بلې برخې ته ز احمد تکل ستاسو هرکلای کوم د ځل د هواد له داس یو شاعر سره د زړه خواله کوو چې د کلمو او تصویرونو پر نڅولو سربیره بهر ته تګ راتګ کوي او له طبیعت څخه خوند اخلي او په دې ټولو حالتونو کې سر او کار له شاعرۍ سره دی. نظر محمد راغب اوس مهال په کابل کې دی را دی او چې خبرې ورسره وکړو نو پوه بشي چې دای شعر او د شعر الهام ته په کومه سترګه ګوري، څومره شاعري کړې او پر شعر سربیره نورې کومې لیکنې لري. راځئ د ښاغلي راغب له خولې لومړی واورئ چې ځان په خپله در پیژنې.
د کابل ولایت د قرباغ د ولسوالۍ د ګدر په کلي کې زیږیدلی یم. ځانه تقریبا نن 450 کاله دمخه د کابل په ښار کې مې نور اکثر ژوند یا اکثریت د ژوند مې ډېر ژوند مې د کابل په ښار کې کړی دی. په کابل کې مې ژوند هم کړی، درس هم ویلی او تګ راتګ کلي ته تر اوسه لرم. هلته ځم راځم خو ژوند او کاروبار مې کابل کې دی، د کابل په ښار کې. د بسم الله شهید په نامه لیسا وه چې هغه مې تکمیل کړه. د هغه نه بعد ما بیا انګلیسي کورس او د کمپیوټر کورس او نور کورسونه او د لږ لږ د خبریالۍ کورسونه دا تعقیب کړه او بیا ورپسې ورو ورو واوښتم کاروبار او تجارت ته. بیا مې لږ لږ کاروبار شروع کړ، کله مثلا خارج ته چین ته تلم راتلم، څو کاله لږ لږ مال به مې چین نه راوړ، دوبۍ نه به مې راوړ. نومدالته مې کاروبار وکړ دی مادر پښتون واټ کې، همالته دفتر او کاروبار هغه دکان هم ده. د کاروبار په جریان کې مې هم درس ویلی، هم مې خپل شاعري کوله، هم مې خپله مطالعه کوله، هم مې خپل اقتصادي کار مخته بیوه او هم مې لږ لږ باغداري او باغواني او بڼوالي چې ورته وایي مونږ تاسو په کلي کې دا کارونه مې کول، ځان مصروفه ساتلی. نو تر اوسه
مننه. د څه شي سره شاعري ګرانه ده؟ له تجارت سره، له باغدارۍ سره او که د نور کارونه چې تاسو پکې مصروف یاست، له کوم یو سره شاعري مشکله ده؟
شاعري خو د تجارت سره اړخ لګي چې هغه اړخ باندې سړی پیسي یا سړی شاعرانه تجارت کوي، دا نوې هغه نظر. او باغدارۍ سره خو بیخي اړخ لګي کله چې په یو بڼوال په ایس یا په مغه رول کې ځان واچې، نو د ګلانو د باغ او د بوټو کایو بوټي کا زر بوټي دې خدمت کوي یا تاو را تاو کې کېږي. دا په هر موسم کې یو نوې رنگ، نوې خوان، نوې حسن لري، نوې ښایست لري. نو هغه هر لحظه او هر شیبه د ژوند تا ته شاعرانه یو د نخوان د اخیستې دا ډېر یو ښه ژوند او ډېر یو د ښکلا نه ډک ژوند دی. سړی شاعري او د ونو بوټو ګلانو باغ تاکو د شګوفو د زیړو پاڼو شنو پاڼو وړو پاڼو چې بیا غټېږي دا د کال په دې اوږدو کې ورسره دا ډېر خوند کوي او تا په شاعرۍ کې دا خپرېږي. نو دا بیا قوي شاعري راځي دې کې بیا که پاتې شي سړی نه بیا به پسته ښایي دا ډېره ښکلې شاعري وي.
مګر خی یوازې ما سره نه، ډیرو اوریدونکو سره دا پوښتنه پیدا شوی چې له تجارت سره تاسو مخکې ویل چې شاعري ښکلې ده او خوان کوي، نو تاسو به حتما تجربه کړی وي. دا خلک را ته شرحه کوي چې څنګه تجارت او سوداګرۍ سره همزمانه شاعري هم ممکنه ده او اسانه ده. بیا به وروسته له تاسو نه یو شعر هم ستاسو واورو.
دا خدای شته چې تاسو جهانګردي دا چې موږ تاسو جهانګردي او جهان بینی ورته وایو او بعض کتابو کې راځي چې وایي سفر نیمه لمده بیا وایي نه، سفر بشپړ لمده. په علم کې یا په زده کړه کې یا په علم تعلیم کې تاسو یوازې نظري زده کړې کوئ، خو په سفر کې عملي زده کړې کوئ، عملاً ځینې شیان، عملاً ژوند د خلکو. دلته تاسو د دنیا هغه خایستونه چې تاسو لیدلی نه وي په یو ځای کې یا په یو ګوشه کې د خیال په وزر والوځئ، هغه حساب تاسو سترګو ته تاسو لید ته حاضرېږي یا وینئ، خپله ژوندۍ مشاهده لرئ. خیالی نه ده چې مثلا تاسو خیال کې یو ملک ته سفر وکړي، څوک چې د قفقاز هغه د خاپیرو یو کیسې چې کوي، مثلا که ته قفقاز ته خپله لاړ شې هغه حسن وویني، هغه ښکلا وویني، دا چې تا ته قصص وي، بیا هغه په خیال کې اچوي، بیا یو خیالي مثلا شعر یا یو خیالي تصویر وړاندې کوي، دا د لیدلو سره او هغه مشاهده چې ته لرې د هغه سره ډېر تفاوت لري. نو زما په خیال چې دغسې تفاوتونه پکې پیدا کېږي، د خلکو رنګ رنګ خلکو سره تا روابط جوړېږي، د دنیا څلور کونج ښایستونه ته وینې، په دنیا کې په ښایست کې څه توپیرونه شته، په اخلاقو کې څه توپیرونه شته، په دې آبادۍ او په دې راویه کې څه توپیرونه شته، خلک څه دي، ژوند نه څه رقم ګټه اخلي، موږ څه رقم ګټه اخلو، موږ کوم ځای کې کوم بوتات دي، د هغو په کوم ځای کې دي، موږ دا څه غونه څه راوړو، څه ورکړو، دا ډېر سړي ته دغسې یو توپیرونه په سترګو کوي، یو سړی تینا اخزونه کوي، بیا دا په شعر کې راځي، بیا دا د سړي شعر تکمیلوي او بشپړوي. ما خیال دغسې ده.
مننه. دا د توپیرونو له بهر سره خپل هیواد کې د مانویت مسله خدا مسله وروسته در سره چیرم. اوس زنه پیغم چې د قفقاز د سیمې د سفر شعر به راته ووایاست او که مو بل کوم شعر راته لولی، خو اوریدونکي غواړي پوه شي چې د بهر سفرونو ستاسو په شعر څومره اثر کړی.
ما دا د بهر په الوتکه کې یا طیاره کې یو شعر لیکلی و، ما سره که تاسو هغې اجازه یې درته یو شعر ده نظم ده، دا به زه ډالۍ کړم دوستانو ته او تاسو ته.
مننه، مهرباني وکړي.
او د دې نوم ده یوه یوه ټپه. د پسرلي مشاعره به کوم خپلو یارانو سره یو یو مجلس، چې حقاقي یې د الهام زده کړې دې زرګرانو سره یو یو مجلس، یوه یوه ټپه به نه وایم، یو یو غزل به بیا په شور وایم، داسې دوام به زمزمو ته ورکړم، تا چې نور وایم نور وایم. په هنغري توره کټوه باندې ایلنه چای چاینک کې وېشوم، لکه د تا مسکاوې نرمې ګرمې نن به یې ښه په پړک کې وېشوم. مسته هوا مشاعره شرنګوي، نسیم وږمې ګډا ګډا د پاڼو، د پنځ تنبور ستار رباب سر کوي، هر نوا توا نوا د زانو. په دې تودې مشاعرې ورېږي د شګوفو د پاڼو پاڼو داران، ښه شو چې کډه شو او لاړ پرون په دې چمن د کاڼو کاڼو باران. امن کې سوله کې کینه نه کوو، داو د مینو هوساینو محال، خدای مو د زړونو په خپل حب ویندي چې جاری کړو د ستاینو محال. راځئ چې زده کړو حقاقي زرګري په خزانو باندې ویده خمیو، چې د سرو زرو ترې ډوډۍ پخه کړو د لوږې تاو تاو کې پاخه خمیو. راویښوم به ورو ورو ښکلي ښکلي د خپل تبر په کام به کام وي زما، چې تر ابده زیرمه زیرمه لرو دا انګیزه، دا به پیغام دی زما. د خپل خاورې خزانې به سپړم، څو د ښکلا مظاهره کې اوسم، د ویښتابه د هسې هاندندونه تل به په دې مشاعره کې اوسم. مکیز د پنځ په بندیزونو کې نه دا داش باړه کړې نه وه شیبو، مکیز د پنځ په بندیزونو کې نه د اداج باړه کړې نه وه شیبو، ښکلا له شعره اغېزمنه که نه د ښکلا ژباړه کړې نه وه شیبو. مننه کور مدن.
له تاسو ډېره زیاته مننه. راغب صاحب، ما ستاسو په دې نظم کې ځینې په زړه پورې تازه مفاهیم هم ولیدل، مخصوصا د پیل په برخه کې. په شعر کې د نویو مفاهیمو کارول دا څنګه تاسو ته ښکاري؟ په دې خاطر دا پوښتنه کوم چې یو شمیر شاعران او منتقدان چې ډېر د کلاسیکو فرمونو پلویان دي، دوی نه غواړي چې هغه بڼه د کلاسیک د شاعرۍ د دوی په وینا یا د دوی په فکر زیانمنه شي او نوي مفاهیم پکې راشي. مګر ستاسو په نظم کې ما نوي مفاهیم ولیدل، دا یو باسم دی د هغه ترمنز چې کلاسیک فرمونه خوښوي او د هغه ترمنز چې نوښت غواړي په شعر کې. نو دمو اغهانه راوستي دي او ک تصادفي راغلي ک یوازې یو شاعرانه تخیل دی او کوم عمد او قصد نو پکې؟
تکال صاحب زه یو د سه یو شاعری کوم په خپل خیال چې تمره کوي سم کینې سم کوي. زه شاعری ته تسلیم یم، یعنی خپل په شاعری باندې د سه یو تحمیلی کار نه کوم چې د به اتمی نن داسې مفاهیم را وړاندې کوي چې هغه به نن سره جوړي یا به د سلو کلو مخکې شاعری په قالب کې. دا داسې ده چې مثلا ملکه د شعر راغله، تا ته اوس یو نظم درکوي که نه، یو ښه ښکلی نوی نظم درکوي او ته ورته وایي چې نه امام دیوالان او دوستان یا منتقدین غواړي چې ته غزل راکړي. دلته ټکر واقع سه ما په خیال، نو ټکر چې واقع سه شاعری ټکر او احساس دا د ښکلا ضد او د نزاکت او د ظرافت ضد شیان نه پېژني او نه مني. که د دا په تحمیل کړه ته د خپلې شاعرۍ سره په جګړه کښې سې، په جنګ کښې سې، د ملکې سره، هغه کومه ملکه چې ډېره نظیفه او لطیفه ده، تا هغې ته نه وویل، نو هغه کوم خیال چې را روان ده په طبیعي شکل تا هغه بېرته په شا وتنباوه. د دې معنا دا ده چې ته د شاعری سره خپل تابې سره خپل ژوند سره په ټکر کې اله. او بل نوی شی که څوک نه مني، مثال به مونږ ورکړو، هره سا یې مونږ نوې ده. ګوره دا مصاحبه هم چې مونږ وکړه ته کوم ځای چې اوس را رسېدلي یو، هغه زمانه لاړه ځسي، هغه بېرته را ګرځوی نه سي. هو که قالب د قالبونو یادول وي، د فورم یادول وي په کلاسیک شکل، هغه فورم صحیح ده، نه زړېږي، دا به خامه خبر ده. پاتې سوه دا چې موږ او تاسو به په دې فورمونو کښې نوي شیان ځای په ځای کوو، نوي شیان خپله را ځي، او که نوي شیان نه وي نو خو بیا خلکو شاعري هم کړې، هر څه یې ویلي دي، ټول کارونه یې کړي دي، بیا مونږ ته څه ضرورت ده چې مونږ لګیا وي بیا شاعري کوو؟ مونږ به د خپلې زمانې شاعري کوو، د خپلو فورمونو شاعري به کوو، او د خپلو انفاسو نفسونو وږمې به خپروو، هغو دې د خپلو ساګانو نفسونو او انفاسو وږمې او تعطر خپور کړی. نو زه خیال کوم چې داسې شاعري به ښایي چې ته د خپلې ملکې د فرمایش تابع اوسې، او ته فرمایشونه ورنه کړې، دا خو د ګذور شاعري.
یعنی ډېر تاکید ستاسو په الهام دی، د الهام شاعري.
بله بله بله، هغه خو شاعري ده که نه، چې د الهام شاعري نه وي نو خو بیا شاعري نه شوم. دا خو بیا داسې چې ته به خپله پېښې د شاعرانو ته دا نو تقلید ده او ازې تقلید ده.
مننه. دا چې تاسو وایئ چې د نوي عصر له مفاهیمو سره به ځو او د نوي عصر له فورمونو سره یا بڼو د شعري سره به هم ځو، په دې کې خو آزاد شاعري هم راځي. آزاد شعر یعنی هغه شعر چې له قافیې نه خلاص دی، له پخوانیو فورمونو نه، کلاسیکو فورمونو نه. له دې سره ستاسو چلند څه ډول دی؟ یا غواړئ په آزادو فورمونو کې شاعري وکړئ؟ په آزادو فورمونو کې مشاعري کړې ده؟
هو هو تکال صاحب، زه په آزاد فورم کښې شعرونه لرم. آزاد سره ما در ته کمپامي په دې خپله مخکېنۍ څرګندونه کښې یادونه وکړه چې هر شعر چې ملکې راوړ د شعر ملکې، که آزاد وو که غزل وو که څلوریزه وه، حتی مخمس هم ما جوړ کړي، یا مې د څو شاعرانو په غزل باندې مخمس لیکلي. نو دلته به زه تاسو ته یو شعر خپل د آزاد د کلمه کړم، یا به تاسو ته ډالۍ کړم.
او مهرباني
وایم. ښه، ما مې خپل څلور هډونه په شا کړي او روان یم. دا تکمیل د وړونکی شعر
ډېره لا د لنډه کیو شعرونو تجربه زمونږ ځینو نورو شاعرانو هم کړې ده، چې زما په خپله هم شخصا خوښېږي او ډېر پلویان هم لري په پښتو شعر کې.
دې ته خو مونږ او تاسو غنا ورکوو خپلې شاعرۍ ته، که نه خپله شاعري غني کوو. غني کېږي څه وخت چې مونږ په کې د هر فورم نه ګټه پورته کړو، شاعري ډېره کړو، ډولونه د شاعرۍ ډېر کړو، او که مونږ ورو ورو را تنګوو د هرې خوا نه یې را ایسراروو، خو مونږ دا شاعري بیا محدوده کړه که نه. د خپلو ادبیاتو دا لمن هم راټول کړه او دې ته خپرول پکار دي. دا د ازادیاتو لمن مونږه باید فرق کړو. ما خیال ده
مخکې رغب صاحب چې تاسو خبرې کولې او مخصوصا کله چې تاسو یادونه وکړه چې شاعر کله چې لخپل خار لخپل وطن لخپل هیواد لخپل سیمه وزي او نور هیوادونو ته ځي، په غځای کې د مانویت خبره هم یاد شوله. مانویت ته تاسو څه ډول ګوري؟ په خپل شعر کې څه ډول ګوري او په شخصي نظر څه ډول ورته ګوري؟ او کله چې افغانستان نه وزي بهر، دا مقایسه څه ډول ستاسو لپاره شونی کیږي؟
مانویت فکر کوم چې ما به څومره دا اخیستنه یا ارت سنی یا بناسن ځکه چې ټول خبرستان نه کنه اصل خپل لید لري، خپل لیدلور لري، خپل تفکر او فکر لري او خپل غنه چول لري. مانویت کې زه داسې فکر کوم چې شرق په غرب باندې باندې ده. ما چې کوم مطالعات کړي دي او کوم سفر مې کړی دنیا مې لیدلی دی، کوم ځای پورې تللی یم او ما د خپل وخت توان قدر کوم، هغه څه معنویاتو کې مونږ او تاسو په غرب باندې باندې یو، په نوره دنیا باندې باندې یو، په عمل کې بیا مونږ دلته ستونزه لرو. یعنې هغه کوم چې د معنویاتو خواهش ته مونږ او تاسو د فلسفې هغه مونږ نه عملي کوو، نیسو عملي کوی، مونږ یې په عملي کولو کې ستونزه لرو، یا شاته پاتې یو یا لاندې راځو. دلته دا چې کا بعضې خلک ډېر افتخار کوي په دې خپلو معنویاتو، خو بیا چې عمل ته وګوري بیا هغه شی پکې نه وي، دلته سوال پیدا کېږي. دغه ځای کې مونږ کمبوتات لرو او دلته مونږ شاته پاتې یو، وروسته پاتې یو. او واقعا دا خبرې بل خوا لاړه نه شي، رانه دا مسله بل چېرته لاړه نه شي. په معنویاتو کې نوره دنیا ته چې زه ډېر کم خلک په معنویاتو باندې مصروف دي یا په معنویاتو کار کوي، اکثره خلک په مادیاتو کې مصروف دي، مادیاتو کې ګټه ده او په مادیاتو کې کار کوي. زمونږ او تاسو خلک اکثره پخوانی خو ډېر په معنوي خلک وو، اوس هم یو څه خلک شته چې معنوي دي، خو بیا داسې نه کېږي چې معنوي شي بیا مادي اړخ تر نه پاتې شي، ځکه مادیات تم ضرورت ته او ژوند په دواړو وزرونو الوزي. یو وزر زما په خیال معنوي ده، بل وزر مادي ده. که یو وزر مات شي، تاسو فکر وکړئ چې د یو مرغه یا یو شاهین تاسو د دسي د الوت ننداره نه شئ کوئ. نو دا خبرې دي چې سړی د خپل توان او فکر او ځواک قدر اخ کوي چې دا څومره سم ده او ناسم ده، دا بیا نه معلومېږي ماته چې زما نظریات به څومره سم.
مننه. شعري مجموعه مو څومره چاپ کړي دي؟ او دغه آزاد شعرونه او کلاسیک شعرونه او مخکې چې یادونه وشوه، د دېو د ویش څه ډول پکې شوی په شعري مجموعه کې مو؟
شعري مجموعه خو لومړی مجموعه چې ما چاپ کړ د ګرد وړاندې نومېږي، تقریبا 300 پاڼې دي. هغه کې یوازې غزلیات او رباعیات شامل دي، څلوریزه او غزل. بله شعري مجموعه ده د نقاشۍ یا زانګې، هغه تقریبا 600 پاڼو ته رسېږي. هغه کې بیا یو څه ژباړې شته، اشعار مې ژباړلې دي د دری نه په لویو شاعرانو، او پکې یو څه هغه څه ده. مثلا بعضې واقعات چې په تاریخ کې تېر شوي دي ما په نظم کې راوړي دي، او لکه دا مصنوعي مصنوعي په شکل کې دي. او آزاد شعرونه چې مونږ او تاسو ورته وایي واړه شعرونه، دا بیا په یوه بله شعري مجموعه لرمه په نامه د ویر دې کې دي. او یوه بله شعري مجموعه په نامه د پیروتې ریشمینې پیروتې، دا لرم دې کې لږ لږ شته. او بل شعري مجموعه لرم په نامه د زنجیر مشاعره، دې کې هم شته. بله مجموعه لرم په نامه زاڼې، دې کې بیا لږ لږ شته. او بله نوې مجموعه لرم په نامه د ویان د هندارې. ویان د هندارې نه ما تعبیر دغه مثلا لاس کې دی چې موبایل د دام ویان د هندارې، د پاس د هندارې مثلا عامتې خبرې به نه کولی ساکتې به اوس ویان دي دي که نه، نو چې دا به څومره سانې که به نه وي، دا هندارې دي. او یوه دري مجموعه لرم چې د اشکوس په نامه ده، نو دې کې هم بعضې شعرونه واړه شته، ربایات پکې شته، مصنوعي لري. او تر دغه ځایه پورې خو د شعري مجموع خبر وه. بل دې بیا نور ژباړې لرم، مثلا یو ژباړ لرم اسلام کې عبادت، یو کتاب د عبادت د بشر د ژوند په اوږدو کې عبادت او تاریخ او ډولونه، بیا یو بل ژباړ لرم په نامه د ابن سینا عملیات د افغانستان دپاره، د یو بیا رغونې یا مختار پلان په شکل یو وړاندیز شوې مسوده ده چې د نړۍ فکر کوم شپاړس یا اوولس پوهانو دا جوړه کړې چې بعد د جنګ افغانستان دا طرف هم بېرته ورغول، طرف هم جوړ شي، څه شاید په کار دي او کوم ځای نه شروع شي. او بل یو بله مجموعه یو بل کتاب ده چې په نامه جو هغه ماپې نوم تل پاتې دیوه د بیدل روان او د نکاح مسائل ګرځوي، سم نیمایي هغه ده او نیمایي هغه د بیدل روان په باره کې د دری ژبي خلک ډېر خبر دي او ډېر معلومات لري، خو پښتانه هېڅ معلومات نه لري چې بیدل د کوم ځای و کلري یوازې ادیبانې لري عام خلک نه لري. نو ما دا شیان ژباړلی او که هغه څه چې هغه اثار ډېر په لوړه سطحه لیکل شوي چې دا یې کې چې ما هغه ځواکو توانایي هغومره وي چې دا مې ژباړلي په سم شک. ورپسې مې بیا دلته یو څه ژباړلي دي چې دا مې یو لوی لس دا چې دا واړه واړه شیان دي، مثلا پنځه صفحې لس صفحې شل صفحې او لس پنځه صفحې داسې یو شی او مهم شیان دي چې عنوانونه به زه که تاسو د خپرونې وخت اجازه راکوي وبه یې لولم.
مهرباني مهرباني ویل ولې
او د ژباړل شویو مطالبو نوملار د الله جل جلاله وجود یا شتون، د اسلامي امت درې اویا فرقې، د بدر غزوه علم یقین او محبت راوړي، د مسلمان ادب آیا سیاست ښه کار دی، د تراغی لمونځ په بیړه، رسنیو کې د کار ضوابط، د خوراک پر ځای فدیه یا قیمت، د لیکوالۍ تجربه، اسراف د اسلامي امت مرګونې ناروغي، د میلاد النبی صلی الله علیه وسلم تجلیل، د سندرو او موسیقۍ په اړه شرعي حکم، د مخکې پیغام، د ډاکتر قرضاوي له ویناو څخه، د قرآن غور او وعده، قسم یا لوړه یا لوړه چې موږ لوړه ورته وایو، په اسلام کې د ښځو حقوق، د روژې عناصر، د قدر شپه، په اسلام کې دیموکراسي، وعده او مینه. مننه خدای دې کړي چې ډېر ستړي نه یم.
لطاسن مننه راغب صاحب. په پای کې که یو بل شعر هم یو رستای شعر را ته وړاندې کړئ مهرباني وکړئ.
شعر خو به نه پیژم دا شعر تر هم شعر باید دي، دا غزل کده
غزل مو آزاد شعر مو ویل نظم مو ویل نو دا ور یو غزل شاید خوي.
دا یو غزل مال زما ډیر خوښیږي چې ما د واخان په نامه لیکلی و او هغه وخت کې ما یو اردو هغه دا چینل تعقیب کړ، یو پاکستانی لګیا و دا د افغانستان پر دا واخان نه ده، دا به داسې په دې خپل کمپیوټر کې داسې کټ کړ، یو تیر به داسې تیر کړ، بیا به ویل چې دغه منګه پریکو ځکه منګه ترو د منځنۍ اسیا سره ځکه وصل کیږو او نښلو او ځکه دې ته ضرورت نشته چې مونږه کابل باندې دومره مصارف وکړو یا په دې لارو تیرو بیر کړو، هماغه ځای ده او بس دلته دې څو میلیونه ډالر ښودلي و، څلور سوه اتیا میلیونه ډالره که څومره خدای دې کړي چې دا رانهیر نه وي، دومره مصرف لري مونږه داسې یو سراک او یو د هغه باروړونکي ریل یو پتلۍ جوړولی شو، ځکه بیا کابل پنځوا کې پاتې کېږي، مونږه په همدې لاره باندې چې کوو خپل تجارت ته ځکه ادامه ورکوو، جون هغه منځنۍ آسیا او هغه چې شرقي اروپا او د روسیې سره، نو خدای دې کړي چې دا غزل ما لیکلی او خدای دې کړي چې هغه ارقام صحیح ویلي که نه وي، خو هماغه صحیح ما باندې تاثیر کړی او زه متاثر شوی یم، دا غزل به تاسو ته ډالۍ کړم.
مهرباني.
د دې نوم واخان ده. ابلیس خو تکل کړی چې ایمان له سړي واخلي، امام هسته څوکه د واخان له سړي واخلي، زوروا کی بختور څه زورور دي د نړۍ، هم غشي واروي او هم تاوان له سړي واخلي، بابا نه د هدهد په لاس راولېږي پیغام، بلقیس را پیدا شي سلیمان له سړي واخلي، زرګی دې په ورونو باندې وشیندي یو څوک لوګي او سپیلانای د کړی او ځان د سړی واخلي. باور به په هر چا باندې ته خو خلکو لرو، ایمان کله نا کله په ګمان د سړی واخلي. تعاون د پردنو ویش بې موسمه پرمختګ، ګلونه خو په ژمي کې باران د سړی واخلي. باور دې نشي دومره ښایستونو کې یو تور، دا غرونه زمرد لال مرجان د سړی واخلي. شعرونه شاعري څه عجیبه قانون لري، په هر یوه خبره امتحان د سړی واخلي. ربه دې مخلوق سره دې څه وکړي شاعر، دا حسن ټولې واګې په میدان د سړی واخلي. ساتلی په ګوګل کې و راغب لکه زړګی، ساتلی په ګوګل کې و راغب لکه زړګی. هر څوک غواړي چې ګران افغانستان له سړی واخلي. کسر په وطن وشیندو راغبه څه پروا، چې غېږه توده غېږه کې جانان له سړی واخلي.
ډېر ښه،
خدای دې کړي چې صحیح مې لوستلی وي او سم تاسو.
ډېره زیاته مننه له تاسو نه راغب صاحب، له دې نه چې د ازادۍ میلمه کې مو خبرې وکړي او خپل ښکلي شعرونه مو واورول. قدرمن اوریدونکو، له افغان شاعر نظر محمد راغب سره مو د ازادۍ رادیو مرکه اوریده. تر بیا د خدای پامن.
د ازادۍ میلمه.